د غرمې دولس بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د هنګو چارواکي وایي چې په هنګو ضلع کې توف سرای کیمپ به د دې میاشتې نیټه بند کړي، او د روس چارواکي وایي چې هغه مشکوک تن یې نیولی دی چې خپله ښځه او شپږ ماشومان یې وژلي وو. او وستا خبرونه تفصیل. نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 21 آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. سپریم کورټ په خپله فیصله کې د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 19 کسیز بینچ د دې کیس اورېدنه کړې چې پکې 19 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږو یې مخالفت وکړ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د دای هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبري د دښمنانو کار بلل دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه کړې ده. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا FDMA وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توغ سرای کیمپ به د اګست په 13 نیټه بند کړي. د FDMA یو چارواکي مجاهد علي پرن مشال ریډیو ته وویل چې په توغ سرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي، او هغه خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. مجاهد علي زیاته کړه
مدی سلسلے کے کم عالمی دری دی چاہوئے مسا مختلف امدو کے امداد رکھوالو خوراک رکھوالو یا نور فنڈز رکھوال آہوئے ہوئے چرا مو اگست نورس کا مطلب اتم ایسٹ نورس کا مو چوک سورائے کے امیشو چلوالے ہیں.
په اورګزو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2010 کال کې د یادی سیمې د کډوالو لپاره توغ سرای کیمپ جوړ شوی و چې دا مهال پکې شاوخوا 1200 کورنۍ اوسیږي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د 1.5 سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 13,000 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا بدلنې لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي د لس کم سل دا مکمل وران شوی وو، او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوی طور باندې لکه وران شوی وو. نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونه و د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په برکم برخیل کې 500 او په کاخلو کې 650 سکولونه بیرته خلاص کړي دي، او د نورو سیمو سکولونه به هم 1.5 پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي اشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې اټاپي پاړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د اټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې رایه وسې کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غصبولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي دي چې په لاور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خان ساده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاور په یوهان آباد ضلع کې د دوو غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شوي وو او د 10 زیات کسان ژوبل شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نه وره. د روسته کورنو چارو وزارت یوې بیان دی ویلي دی پولیسو هغه مشکوکه کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. الینا الکسیوا د روس میډیا ته ویلي دی دغه مشکوکه تن چې اولیګ بیلوف نومیږي د نیولو پر مهال یې مزاحمت کولو خو پولیس پرون په کفروف ښارګوټي کې نیولی دی. د روس وکیلانو یا څارنوالانو په بیان کې ویلي چې د ماشومانو د روسنې یوې ادارې لاغ وروستو پولیسو ته وویل چې دغه ماشومان د جولای د 15 نیټې وروستو حاضر نه شول. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو د نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي د دواړه ریل ګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفو لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 بجې شوې چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې دا دواړه ریل ګاډي په 100 منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتي دي او خروسته لکه تلګه دونیم کسبا کسان شخورلی هم دي. او د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایرانی او روسی چارواکو سره د شام د سلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسید. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم باندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځنی ختیځ لپاره د روس ولسمشر خاص استازي میخائیل بوګدانوف سره ملاقات کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار احمد الله دته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ او 95 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 85 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان سپریم کورټ نن د خپل یو حکم پترس کې په هیواد کې جوړ شو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړ. د پاکستان پوز مشر بیا د افغانستان د روغ جوړې خبرې د هغه هیواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمې بدلې دي. د چارو یو شنن کې د افغان طالبانو په بیلابیلو ډلو وشل کېدو خبرونو ته په کتو وایي د پاکستان لپاره به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یو مشر سره سلا شي.
بیل بیل دلو سا رابطے کول او غیب تا داور کوچ کې تاسو کېرلې نو غدا او خدا خبرې غلطې دي.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې اداره وایي د هنګوز لې په توخ سرای کې جوړ د کډوالو کیمپ دروانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې بندوي.
کوم عالمی درې دي چې هغوی موږ ته امداد وکول هغوی وویل چې رمو اګست ورسره څو سرای کې نشو چلولای.
او د خیبر جن سایه تعلیم محکمې یو افسر هیله مند چې د باړې د بجاړ کل شو سکولونو د بیا بدلو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
کم چې وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هیله دال مشال رادیو سره اوس. اولنی موضوع ترازو د پاکستان سپریم کورټ نن په خپل یو حکم کې په هیواد کې جوړ شو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل او ویل چې دغه عدالتونه دی برقرار وساتل شي. د په داسې حال کې چې د وکیلانو تنظیمونو د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي وو پکې موقف اختیار کړو چې ګنې د حکومت دغه اقدام د هیواد موجوده عدالتي نظام بې ارزښته کوي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوی درخواستونه اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشته کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1950 منظور کړی وو. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوال ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې وو. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر اشتر اوساف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د انساني حقونو خلاف ورزي نه ده، بلکې دا د ترهګرۍ خاتمې خلاف د جنګ یوه برخه ده. د دې تر څنګ د سپریم کورټ د اوولس رکنی بینچ د ججانو تقرری په اړه د اتلسم آئینی ترمیم خلاف هم درخواستونه رد کړی دي او په دې فیصله کې اسوالس ججانو متفقه فیصله مخې ته راغلې ده او درې ججانو یې مخالفت کړی دی. په دې درخواستونو کې د ججانو تقرری په اړه د پارلمان کردار، د آئین بنیادي ډانچې او پارلمان ته د آئین سازۍ اختیاراتو په اړه پوښتنې روچتې شوې وې. د دې دواړو معاملو په اړه تفصیلي فیصله به سپریم کورټ لخوا نن جاري کیږي. یاد دې وي پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوویشتم آئینی ترمیم تر لاندې جوړ کړی شوی د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقونو خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دغه هواد د جګپوړو پوځي کمانډرانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره پرون پر اولپنډۍ ښار کې جوړ شوی و. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او همداراز سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بدلې دي. نوموړي همداراز ویلي دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوي مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سهشنبې په ورځ په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي. په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرۍ ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي، خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کېنی، خو نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول له هغوی په زور کېنول له هغوی ته دا ورکو چې که تاسو کېنئ موږ به دا وکړو. دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
له پیښور اعظم خبريال زبی شفق او د رپورټونو په حواله د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو و کسیزي عالی شورا 13 په کوټه کې غونډه وکړه او مولا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. مولا اختر محمد منصور د مولا محمد عمر مرستیال و. اسوسییټډ پریس وایي د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړل چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشتہ جلال زئی په دې اړه جزئیات راکوي.
د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د مولا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو لامل د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. د مولا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د مولا محمد عمر له ورور مولا عبدالمنان او د مولا محمد عمر له زوی مولا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي مولا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. مولا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په اخر کې د مولا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. مولا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي چې د لانجو د حل شورا به له مولا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د مولا محمد عمر ځوان زوی مولا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مانی او دایرت کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلاف نشته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د مولا محمد عمر د مليني خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواد بهر یې نوې مشر ټاکلې دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د مولا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې مولا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی وو.
فرشتہ جلال زیوال امریکا خبردونکي واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر مولا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو، خو د نوموړي لخوا افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه ښایي زیانمن کړي. تفصیل ما هارون باچا اوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي 13 د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له 13 کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. 13 جمعه د مولا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر مولا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د مولا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کستې او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخه ودلې چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاد شوی چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د مولا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و، د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستې چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هیواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدرتی ناورین سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي په هنګوز ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له اورګزای اجنسۍ څخه د بیکور کل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي بخپلو کورونو ته ورستنوي او هغه کډوال چې په سیمې چې سیمې لا هم نام نه دي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. د طارق اورګزی رپورټ.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنول شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بدامنې له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
یا نور فنڈ سے رکھوال آگوئے ہوئے چھے رمو اگست نورس کا مطلب اتم یشتی نورس ہمو تو سرائے کیم نشو چلے والے
واضح دی چې پاورغزو کې پوځي اپریشن د شروع کې دورسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې مش د متاثره خندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې په کې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې مش په اتیا خندانونو داسې دي چې هغه په کورمه کې د الشرزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وای دار شوزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمه دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر روزی نه شروع شوې ده. بلخو اختر جانان په نامه یو متاثر کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړ شو مشال رډیو ته اول دلته پر تک دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې دوی د ستونزو خیال دی په پوره ډول او ساتل شي.
حکومت هم دا یلې سوال هم ما بدلا کنه او سمو هغه نه بدل یو مو ستو چې کا شای غوړ د کوم ته څه ډول چې سہولیات جوړ شي بیا دې نه اوس هغه ته بیا تاک متلګي کی
مجاہد علی وائی په کیمپ کې متاثره هر قرانه ته دوی په درنوخ سره ګوري او زیاتوی چې دلته راتلونکو متاثرینو د ستونزو خیال ساتل شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي. دورانی کیمپ کے بدے وقت فوجی اپریشن اور دبا دمنے لوجی دبی قرشو قرآن و شمیرا شاہ نیم سوادا دکور میں پالیش سیما کے وسلہ والوں خلاف فوجی اپریشن پر 2009 کال کی شروع شوے وہ چلا ہم روان دے. تارے کورک سے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خبر اجنسۍ د تعلیم محکمې یو افسر نواب ګل وایي د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا یو نیم سل سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمې تقریبا 1500 ماشومان تعلیم له نعمته محروم پاتې شول. نواب ګل زیاتوي د دغه وران کل شو سکولونو د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته بشپړ شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواری سره په دې مرکه کې کړي.
پدی شپگو کالو کے پا باڑا کی تقریباً یو نیم سل سکولونا دا اوران شیو او پدی کی لس کم سل دا مکمل اوران شیو او دا نور پاتی سکولونا چیو دا جزوی طور باندې خراب شیو نو په دې وجه باندې تقریبا د 150 نه زیات مشومان چې دغه سبق چې دی هغه خراب شو
باړې ته بے خورشو خلکو ستنه دل پیل شوې دي نو سلطه د دغه سکولونو د بیا بحاله لپاره تاسو څه کوي
نو دا کم سکولنه چې مکمل طور باندې وراندي په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی او کم چې نور وراندي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی دا کوم چې مکمل وراندي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی لکه بازي سکول نه چونه بازي ادارو بازي ډونر چې دی هغه په هغه کې رابطه کې دی هغه اخیستې دی ان شاء الله چې هم وشي نو لکه دا پرونم دا فیصله وشول چې د 1 سپتمبر نه مخکې مخکې د ټول کار چې نیو کم اس کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي
دا چې کله د داخل سیډ ول سکولونه کلاو شو نو دغه مونږه هغه تجربه وشوله هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دغه وشو نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راول او داخلي شروع شول او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل
په باړه کې مو په دې ورستو کې دا کوم سکولونه خلاص کړی دي
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسره 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل او په اکاخیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شول دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې ابو محمد غشن دی کولیږي دا یو سکول خبره نه دا ټول سکولونه خبره ټول کلاو دي میل فیمیل
دا باړې کوی شریدر کالج د ډېرې مودې رئیس تړلې پروت دی د دې څیر د لریچ دا کلاو کړی
هغه باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه ان شاء الله چې مکمل کېدو ولا به وی د میاشتې ما کې به وشي او ان شاء الله چې کولیږي ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمای دی کوم ورانه دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي عام تقریبا چې پلاین دی ورته به اوس وشي
د خیبر جنسای تعلیم محکمې له افسر نواب ګل سرمو د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د سواد د بشیګرام پولیسو د سیمې د دوه خاندارونو هغه اته کسان چې غوښتل خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې جنۍ په سوره کې د ورکولو پترس کې حل کی نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي په سیمه کې د خیر خېګړې ټولنې غړي بیا وایي د سوره په اکثر مواردو کې پولیس په سمه توګه تفتیش نه کوي چې لامل یې د دوی په خبره دغه غیر قانوني کار عاملین له سزا بچ پاتې کیږي د سواد نه د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سواد بدین تانی ایس ایچ او محمد علی وای چې په یو اطلاع دوی بشګرام کې په سوره کې واده کون کې سوار لس کلن جنۍ واده منع کړي او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کا کون کې مولا او واده کې مرسته کون کې نور شپک تنان گرفتار کړي دي چې وروسته عدالت جرتا لیګل دي د دوی په ضد باندې پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي
مخبران موږ ته اطلاع راکړه موږ بر وخت داړو هغه کم نکاح خان چې د قاری اطلاقې جرګې چې کوم اوچا چې دوی سوري له تنظیم کړو نور کم ملزمان چې دا موږ بر وخت گرفتار کړو او کم ماشومه چې دا چې د زندگی تباہ کړي دا هغه زندگی موږ تباہ کړو نه بچ کړو هغه محفوظ خپل مور پلار ته بیا وانه
سواد کې وخت په وخت د سوري داسې کیسونه مخې ترازی او یو شمیر جنکې پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده دا خبره سواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکون کی تبسم ادان کوي دوی په سواد کې د سوري واده په اړه وایي
یو حکم علمی را بل زمونږ قوانين چې دینو ټیکس چې شتا د دې خاتمه لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته خو چونکی دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمونږ کم خلک چې دی عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت ته چې دوی د خپل قوانینو خبر شي نو ته پته ولګی چې دا سمره په قانون کې د دې سمره سزا ده یا د دې سمره جرمانه کې دی شي یا سمره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې
سواد کې د وکیلانو اتحادی غړي او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقعې وخت په وخت بخې ترازی ولې د پولیسو ناپوهي یا د ټګۍ لوجې ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي د پاکستان په قانون کې سورا یو جرم دی او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده
بدقسمتی ده چې د پسلو کې یو کیس دوه مخې دراشي رپورت شي او د سواد ډیره غریزه علاقه ده د سواد کلتور چې کم دی پاکي د قسمه کې سونه نه مخامخ کیږي په زرګو زنانه چې کم دی په د کال په حساب باندې هغه د سوري احقار کیږي او د غو ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچول کیږي په دې کې معاشره په دې کې قانون په دې کې سیاست په دې کې مذهبی رہنماگان پدی کے رسم و رواج پدی کے دا زنانو خاندان او دا ٹول خلق چکم دی دا ملوث تھی
پسوات کے پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکون کی ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې پکې تیر لنډو ورځو کې د ماشومانو بشمول یو شمیر جنکی پسوره کې ورکړی شوی او واده شوی دی د غرنګا د لسونه زیاتو کیسونو مقدمه درج کړی شوی دی ولې تر دې دمه پکې چاته هم عدالت سزا نه دا ورکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دولسنی بجی کې دونکو توریدونکو د نیسی اجمل لن خبرونه اورو
نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په حق کې پریکړه کړې او د تلسم او یوشتم آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې پکې دا ویل شوي وو چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام بې باوري ښیي د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دایې هواد د سیمې دښمنان دي د پوځ د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر وایي چې راحیل شریف تېره ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هنګو ضلعه کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توف سرای کیمپ د اګست په 1 نیټه بند کړي د ایف ډی ایم ای او چارواکي مجاهد علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په توف سرای کیمپ کې مشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي د خبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باډا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل اسکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي نوموړي د خبرې تېره ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګ بریدونو کې ککړ وو په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلعه کې د دوو غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شوي وو او دا اویا زیات زخمي شوي وو د روس د کورنو چار وزارت یوې بیان دی ویلي دي پولیسو هغه مشکوکه کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی او چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټلو نه د پرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي دا پیښه بیکا د مدیا پردیش له هاردا خرګوټي سره نږدې شوې ده
د خبرونو لنډیز مول نیسی اجمل باوری د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده په دې کې ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګری او نشیز توکو د قاچاغ په لوکې یو جوړ تعلق ته او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیار لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده سمره چې ترهګری خطرناک ده اداري د جنرال راحیل شریف د خپل لیکي چې د ترهګری د خاتمې لپاره ریدا چې لومړی د ترهګرو فندونه ودرول شي او دا پیسې یا فندونه د نشیز توکو د قاچاق نه دوی ته ترلاسه کیږي نو تر څو چې دغه مخنیوي نوي شوی په دې منطقه کې ترهګری تر هغه نه ختميږي اداریا اخیری کوي د پاکستان پوز خو د ترهګری د خاتمې لپاره فیصله کړي بای چې د جمهوریت حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیان هم خپلې ذمہواری وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي کچري دې کې سنجي د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه چې د دې ملک به تر هغه ختم شي او امن با یو وار بیا پځای شي د دې تر څنګ جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بانک ډایرکټر د پاکستان په میشیت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده د کومې نه چخکاری د پاکستان میشیت دا وخت مخ په ترقی روان دی ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د میشیت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستانی میشیت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د روستیو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټي سودا وی خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وی نو ير د چې مستقبل کې به لدی ډیره مسلې جوړيږي ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منسوبې پر شروع کړي چې ګټي هم تر لاسه کیږي او لسته تی فائدہ هم رسی نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او دا بیدا ترقی پزئی ہم باتشی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې د پاکستان حکومت د هغو تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترڅ کې د مجلې په لیکنه هغه هیواد وکول شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کړي. بلخوا د فورن افیرز مجلې په یوه لیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی لانی سه اجمل اورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کیږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په خطوګه بدل شوی دی، چې بیلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د امریکا سره اړیکې ښه کول دي. مقاله کې د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې څرګند ښکاری. د کورونو وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هوا د مخکینه پالیسۍ تر یو څه د نتیجه ده، چې لوجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه یالته ځای پر ځای کړي دي. داسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستي دي چې په نتیجه کې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کمی امنیت کارپوهان د 13 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی. خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کمی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون خودلو د سرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجللی کی د کویټي شورا د سرچینو تر مخه د مولا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د مولا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی اغه محل پیدا شول کله چې مولا منصور نړۍ ته د مولا عمر د مرګ پاړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. مولا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له مولا عمر سره لیدل غوښتل چې داشن اغي د سولې بهیر ته په څرګند توګه رضا کړي. بلخوا مولوی یعقوب هم پر دې پوه و چې مولا منصور د مولا عمر وروستو د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لاره هواروي. مقاله لیکي مولوی یعقوب د مولا منصور د اغه پریکړې نه هم خوشاله نه و چې د وړو کې اختر پر مهال یې د مولا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام اغه لیکل شوی مائده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپل اغه پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د مولا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پر لانجه ده. مقاله لیکي د کویټ د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د مولا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټ ترمنځ سرګند همکاري و. مجله لیکي کچرته د دې هر څه پړه کویټ شورا ته معلومات وو، نو بیا به اغې د دې پریکړې لپاره ډیر وخت اغېستی وي چې څنګه غبرګون اوخایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوی یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو، نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړي، ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو طالب مرستندویو خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په دغه ایوان کې جمهوري غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون ویل چې ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلال زای په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافی وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شامل دلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقه د منلو او له موافقه د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې دا چې وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټم بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډیره ګرانه باندې کیږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمينه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټمي وسلې جوړ کړي. نتانیاهو دا ایده رد کړې چې له ایران سره د موافقه لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي، دی به د کانګرس پرېکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
وایس اف امریکا دیوبه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه به نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې وشي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کم کنسورشیم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپی پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان نورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشخابات په غونډه کې د پروژې په ونډه امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبۍ د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
څون اساسي مسایل پات دي د دولتلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم بیا د امنیتي مسایل حل په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار شروع شي.
د پداس حل کې د چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپی پروژې د غازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څو موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپی پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپی پروژې تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپی پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالره لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپی پروژې کارونه بشپړ سي، نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د ټاپی پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپی په څیر ستر اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپی پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
کچېرې د ټاپی پروژې چارې پیل شي، افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره حقیقي فکر وکړي. ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې لپاره سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکاري ته زړه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې جر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاد پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپی پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بل دل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپل ژمنو عمل کوي.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال نورو ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فریاب کې بروان عملیات د قومي او سیمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمېر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نورو ولایتونو کې هم په شدت سره روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فریاب ولایت ته پام کړی. په عین حال کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فریاب پورې محدوده نه ده، بلکې په نورو ولایتونو کې به هم د وسلوالو پر وړاندې عملیات وشي. لکابلا د ناجیه ساپای رپورټ اورو.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو د کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي وایي سره لدې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازي دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه د فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي سرګندوي، خو یو شمېر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمېر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمېر سیمې پریښې دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډېر حضور لري. اوس هم د شپاړسو کلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمېر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې خغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډیر ژر به د عملیات نور سیمو ته هم وغځوي. خغلی فیضی همدارنګه هغه راپورونه هم بے بنسټه وبلل چې ګنی په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده کله چې یو طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمېر مخالف ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمې چې اوس د جګړې پور کې سوځي.
د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو ترسره کول په پام کې نیولې دي. خوست والی د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استازو او خبریالانو ته وویل د دې پروژې له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیزه برخو کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استازو ته په یوه خبري ناسته کې ویل چې د حکومتي مسؤلینو، ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولي چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوي ولري.
د خوست هوایي میدان پروژه یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده. د جراتما ولسمشر د هدایت سره سم دغه پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلی زلی لارو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثر خوست میشتي ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه اچونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي. که دوی لپاره په خوست کې زمینه مساعده سي، زه باور لرم چې دوی به د بیرونیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي. او د هغه نورسته وکولې سم چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو د صنعتي پارکونه په عملی توګه په کار شروع وکوي.
خوست وادي حکم خان حبيبي په دې خبري ناسته کې د انټرنیټي خدماتو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د الکترونیکی حکومتوري د لپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغه لوی پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لوی لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده، موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درې میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډیری خلک شکایت کوي چې په تیرو لسو کلونو کې د جوړ شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبري ناسته کې خوست وادي د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل صد ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده په ښار کې، د بعضي کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده په ښار کې. تقریبا د 4.5 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې ان شاء الله العزیز د راتلونکو درې میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکو پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې اغور اغور شي.
یاد دی وی حکم خان حبيبي ونی ممیاش پلان دی د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی او دی وای چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخاورو سره یې کتنی کړي او د دې ولایت ضرورتونه تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لسو بجو،
حجره په یونی م بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی م بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیم بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړل. دوی ویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی، د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلو تورونو ته په خپله ځواب ووایي. تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپله د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې محل وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبایي وزیر د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق له د سره سلا کړی دا او نه په دغه حق له معلومات ورکړي. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمال
من وزیر اعلی سے دتی صوبے حکومت احتساب کمیشن نخپل دکور ذاتی نوکران نکلی دی کپپل پاٹائی کے صحبت شی ان پہ اگر اسے غلط بدنامی ہم مخالفوں کی چکن بد شی ان پہ اگر نامی.
دا قومی وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چې یو خوا صوبایي حکومت او په خصوصي توګه واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي.
تاسو د پارٹی مشر ما ته خل مې نه ګولین کار او شو عدالت کې ما ته چرا تاسو حکومت ثبوت پیش کړو چیرې تاسو موږ خپل پکه وکړه.
دا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچره د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغه دی په دغه قانون کې بدلون راولي.
د زدار سړي یا د بیګنا سړي دا سزا نه پکار خو سره دا احتساب ضروری دی. اوس دې نڅ کې د طریقې کار کوم چې فرق دی قانون کې فلو دا سلام مشوره مزید پکار دا علي ته تیار
دا یادونه دا چې زولا افریدی او د مادونیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بیکادګي کړې دي او په کار دا چې د غوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډ چپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکي تیلو یا ګوتو یا ګوتو پر جوړولو دغه پر خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړی دي. حکومت ویلي دغه پریکړه د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړی ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي دغه بندیز عمل کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. له پیښوره زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرص باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډیر خلک بیروزګاره شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي. خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی دی فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زمانوم صداقت الله دین سټیشن لا غوډه خسته کار دی. د حکومت چکم د اقدام اوچت کو د دې لمخې په کار جوړ دی. د دې اقدام اوچت کړي وي د تور شاپینګ بیگز نیر بیماری نه خوريږي. مختلف قسمه کیمیکل نغلط شینو دا جوړیږي او دا موزر صحت دی. موږ غواړو چې په دې سیس باندې مکمل بینو لګي، کارخانه باندې مو لګي، دکاندار باندې مو لګي، دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې که د پلاستیک ګوتې ختم شي نو دکانداران به د ستونزو سره مخ شي.
دا خو ډیره سخته شو. بیا خدا خو ممبی به ګټ له سوټ مونږ سکی اچو. انسان اوس دکاندار سبزی والا یا هم نور دکانداران او سبزی والا تورې ګټل سبزی په سکی واچي ته خو بیا داسې لاس کې نشي نو یو لوی ادوال د قمقه به ته په شاپر کې اچي.
د وزیر اعلی هاوس د اعلامیه تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندي سره سره په ټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شیزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د چاسدی ضلع د شبقدر طالب ګل چې په پردي خرګاډي مزدوري کوي، دوه بچي یې مازوران دي او میرمن یې هم په دې وروستیو کې ناروغه شوې ده. دی وایي د دوه کچک کوټو په کور کې اوسیږي او ښه خواړه یوازې په لوی اختر کې نصیب کیږي. د سیمې د صوبایي سملای غړي ژمنه کړې چې له طالب ګل سره به د هغه د بچیانو او میرمنې د درملنې په چارو کې مرسته کوي. د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بیماری له وجې مازوران شوی دی وای په خپل د یو بل چا لړه خور کړی شوی. د خر رېړه یا خرګاډې په نیمای مزدورې ګرځوي.
دا یو لکم د ګردو بیمار دی. یو مازوره شو راته دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسولې جوړ شو. خو زه مې مخ کې خبره کټونه مټونه دا خبره دی بونل خلکوله د دې بچو د لاس هغه ته د غم نه ټیوی ولګې د ټیوی نه رسته بیا د رسولې مسله و د تاریخ کې کاړي وو. نو کور ولمر ته د سکندمه پراته و.
طالب ګل اول د پاکستان پر ریلوے محکمہ کے نوکری کوله ولی د کور د بیماری لوجی هغه نوکری پرېخه او بیا یې مزدوریانه شروع کړی دی.
بس مخکې را سره اډه ونو اډه کې ومه کار کونه او غاډم رانه بل چونی ول نو اوس ما هم لکل 200 شکل 300 شکل په دې د ما گزاره نکېږي د بچو د ما په داروم نکېږي
د طالب ګل پنځل ورګانه او دوه زامن دی وای چلونه هم پر دې خدمتونه کوي.
تا کوم جن کې چې بیا غي اتمه پوری سبق ویل او اتمه بس سبق نه میوست دي بس اوس د یو بل خدمتونه کوي. نو اوس پر یو اسلام آباد کې و چې یو لکشي لزرو په کې میچاله ور کړی و بس د دې پیښور خلکو ما سره سمالیم دا
خدای یو خرګاډه پرزان ته واخلی نو هغه پر مزدوری کولای شي.
کور مثالور مرلی کچاري ختم دي دیوالونه می والونار سي ختم دي باران کې دي سره اساسي د کسنګ چې بهر غیر اساسي نه می وړو ته پکی نشتا نو ته کټشتا نسشتا پزمکه باندې لکه په بوجو باندې ملاستي.
او د طالب ګل خبره مې د یاد سیمه ټاکلې شوې د صوبای سیملی د غړي عارف احمد زی سره شریک کړنو هغه وویل چې د خزي او د بچو د علاج کاغذونه دی واخلي او هغه له دی ورشینو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ورسره وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.